سلور بجوی شوی دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ په دې اوساته خبری مجله کې چې ز اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د افغانستان او نړۍ په اړه له مهمو موضوعاتو خبر شئ. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو ونیز خبرونه هم درته وړاندې کوو، خودم غړی فریبا ظاهر له مهمو خبرونو سره.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د تخار ولایت د چا اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو جګړه په شاتم بول سوي ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه استول پیل کړی دی، او هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو نیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. د خبرونو تفصیل: د تخار ولایت د چا اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شاوتم بولسو. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چا اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د تخار د والیوان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي، او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا شوی ده.
از استقامتي ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی رو تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
په دې جګړه کې د اوشتي مرګجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر ټویټر لیکلی چې د چاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي، خو د تخار د والي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ دي طالبانو نیولې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. د دغه کمیسیون وایي زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شو.
فرا، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و هغه درملو کمپنۍ هغه مسولیت واخست او نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وایسته کې ځای پر ځای کو، هغه مشکل اوسه شوی دی.
یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاوی تخنیکي ستونزې لري او له دې کبله دوی ته د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومتریک دستګاوی رانیولي چې د پخوانیو 22,000 سره شمیر 9,000 دستګاو ته رسیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. د دغه ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار یک گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 تیول در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان که در دو ماشومانو کورنۍ وی چی دوی در بیوزلی لکبل مجبور سوی دی چی پا خپلو ماشومانو درانه کارونو وکړي. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونۍ لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د کښتۍ د دې کښتۍ د اصلي ځای په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو په نوم کښتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په ناروې کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کښتۍ اوس د لبنان پر لورې حرکت کړی. تر دې وړاندې دا کښتۍ په جبل الطارق کې په دې تور نیول سوی و چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. اوکراین ویل روسیه سره یې د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې ناتایید شوي راپورونه ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې سوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې له روسیه سره د 24 بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړي د ازادي راډیو کریمیا څانګې ته ویلي چې ټول زندانیان خوشي سوي دي. دا هغه کسان دي چې تیر کال په ازوف سمندر ګی کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تورونی ولسو چې د روسي چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې او بوته نه نوتلی وو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. د غدرې هیوادونو دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د پدې سال کې چې د پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په بلازمینه کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست لمشر فدریکا موګرینی سره د اروپای ټولنې د غونډې په څنډو کې ګوري. دوی په خبرو کې په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح شي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پولند ته خپل سفر لغوه کړی دی. ولسمشر ترامپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم د غتوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ترامپ د پنځمه په ورځ په سپینه مړۍ کې ویل د دې لپاره چې ډاډمن شي چې د فدرال حکومتي ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه کړی چې راتلونکي اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د خبرونو پای
ل فریبا ظاهر نه پمننه دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او په پاڼه هم کتلی شئ. ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او آر جی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څاغي ولري. په دې اړه راپور او د ولسمشر ترامپ د دغو څرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه.
امریکا د ولسمشر څرګندونې زده نقیزې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو امریکایي ترمنځ روانی خبری دید که توقع داستی که چو پیورتو که با نهایی شید.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي رادیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیگ نن شاید.
دغه شان په بهرنۍ موضوعاتو کې درته دا موضوع لرو چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې ورڅخه د پنځشنبې پورز فضا ته وتوغول شي د توغولو په دزګه کې چاودلې ده. په دې اړه درته راپور لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم ازادي او اوریدونکي ونی سپور کړه. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د امریکایي سرتیر د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څاغي ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. زموږ همکار ناجیه ساپۍ هم دا اوس را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
ډیر مننه ترمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نه هم پړاو بحثونه نن هم روان دي. که څه هم ځنې ورسنیو په دغه خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. لبلې خو بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو په اړه اندېښنې مطرح شوې چې د ویلی په افغانستان کې به د امریکایي زرګونه سرتیری پاتې شي. په همدې حال کې په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم شیبه مخکې ویل چې د ترامپ دغه څرګندونې تیر خبرو سره په تضاد کې دي. خبرې چې د خغلی خورم د خبرو یو برخه وورو
که این گفته های رئیس جمهور ترامپ متناقض است با چیزی که قبلا خودش گفته بود که از خروج مکمل حرف زده بود.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شر د ولسمشری د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشری زو ټاکنو نومان او د ملي وفاق ټاکنیزې ټلې مشر احمد ولی مسعود هم له ازادي رادیو سره په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
سیاست یا پالیسی آمریکا در قبال افغانستان در مجموع یک سیاست تقریبا متناقض است، یعنی تا هنوز که هنوز است.
د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې سوال لزر سرتیری لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې، خو طالبانو ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیات سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. یو شمیر سرونکو بیا وایي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د 2000 تر حده ارزیابي کول، خو د ولسمشر ټرمپ تازه سرګندونو له افغانستانه د بهرنی سرتیرو د وتلو مسله یو نوې او پاینی حال کې پیچلې پړاو ته رسولې ده. په همدې حال کې د امریکا او طالب استازو په قطر کې نن خبري روانې دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو پاړه بیلابیل سرګندونې کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی چې د دواړو خواو ریشپیتر نیمای پوره روان وی مهم پرمختګونه شوی، خو د دغه پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. بلې ترمنځ
ډېر ډېر مننه نه جساپې وا چې د ولسمشر ټرمپ د ورستنو سرګندونو په اړه یو شمیر خبرګنونه را سره شریک کړل. قدرمنو ورډونکو زموږ همکار اسمت ساروان په پاکستان کې د افغانستان لپوخانی سفیر حضرت عمر زاخلوال سره هم په دې اړه مرکه کړې ده. خاغله زاخلوال وایي
د امریکای د ولسمشر څرګندونې زد نقیزې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو امریکای ترمنځ رواني خبرې دي چې توقع ده کیږي چې په ورځ دوه کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې معلومات لرم هغه پاپندارې په پایل کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کیږي د هغه په اساس ده د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکای په بشپړ توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت مونږ باید په هغه سند باندې وسی، نه د امریکای ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا پشکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دي هغلته د امریکای د فوځونو د بشپړ وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان دی یوه ستر هیواد، یو ولسمشر دغه سي غیر مسؤلانه خبرې کولای شي؟
نو د امریکای ولسمشر خو نوري خبرې کوي. هغه په افغانستان کې د امریکای د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلې شي او په نتیجه کې جګړه ګټلې شي، داسې خبرې څرګندونې هم کړي دي چې هغه خو ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولای شي.
نه اول نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ته ډېر لري دی. یعنی غیر سرګندونه اضافتا کوم بل ارزښ او یادا چې طبعا توهیني وګړو موږ ټول اکثر عمل کوي. تو خو
یوازې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی د حضور خبره نه ده کړې، نور امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
لیدرسیز امریکایي کې بل و امریکایي کزه دوه مختلف یا زیات موقفینو وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکای فوځونه دلته په دوام پیدا کی، متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي، ذکر په خوانیو جنرالانو لکه جنرال پټریس او دارنګ نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنی کړي او دا څرګندونه کړي چې د افغانستان څخه د امریکای فوځونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې وخت فل هغه دا کار بدونه شي مخه هغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه د امریکا او د افغانستان د حکومت تر منځ پراتلون کې ونه کی حکومت مودې په داخل دی ونه کی چې دا سیاسي سند به امزشي او همدارنګه طالبان او د امریکا تر منځ په هغه کې د امریکا د فوجونو د بشپړ وټلو خبره وی نو باید مونږ هغه سقاون چې ځکه چې هغه هوکړه دا او د نور شي څرګندونه دي
ځینې خلک وایي چې حکومت چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټلو محالويش اعلان کړي طالبان هغه شمنی عملی کولای نشي مثلا طالبان د داعش مخنشینی ولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشینی ولای شاید یو شرط ده هم وی چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره په یو نوی شکل سره جوړ شي او روغه وکړي په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور لري واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی په خو درلو دغه سیو امارات جوړ کړي که دوی کوم موافقه هم کوي هغه عملی کړي نشي په دې اړه تاسو څه نظر لرئ
اول خو بیا هم تر کومه حد چې زما معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دی امریکای ته ورکړی داسې یو ژمنه چې طالبان دی امریکای سره کړی وي البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوجونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي داسې څه نشته څه شی چې ژمنه د طالبان د لورې هغه دا ده چې دوی به په خپل لیکو کې او یا په خپل سیمو کې هغه قلم دا اوس چې دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنگیالان ته ځان ورتوي دوی په خپل اړیکې د بهرني جنگیالو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه په تبن په هغه سیمو کې چې داعش دی هغه کې نو بیا یو څه به فکر کوم چې دا هماهنګي الفاظ دوی په هماهنګي سره د داعش پر ځایونه په نخښې او لمنځه لاړ شي پراتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي طالبان به نظام نه اوسي د نظام یوه برخه واوسي هغلته به ژمنتیا او یو کم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام ترمنځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پر ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي لمنځه وړلو مسله به وي
د په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندولو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
قدرمنو اوریدونکو مخکې لدې مودا سره پرونه درلودل چې تخار ولایت سیمه چارواکي وي نن د جمعې ورځ سهار 15 بجې واستوالو طالبان دی ولایت پر چاب ولسوالۍ ډلېز بریټ پر کړه اوس مهال په دننه خار کې جګړه روانه ده اول کدل چې د ولسوالۍ مرکز د واستوالو طالبان لخوا نیول شوې ده خو اوس زموږ همکار اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه کرخه در سره وایي کیږي چې دولتي ځواکونو برته دغه ولسوالۍ مرکز ولې د آریان سپ په دې اړه روسي جزئیات څه دي
مننه فرماسه زلمې خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه د تخار سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونه پر رسیدو سره چا بوله سولې ته دوی هم ته تصفیه عملیات پیل کړ چې په پایله کې وته باندې د افغان طالبان له ښار څخه باندې وباسي د تخار دی ولی وان محمد جواد هجری ازادی راځي ته ویل چې اوس مهال د چاب ولسوالۍ ښار د ولسوالۍ ودانې د امنیت کمانډانې ودانې یعنی ټول کې ټول دولتي تاسو د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي او د ښار په شاوخوا لرو کله کې خال جګړه جریان لري بیا په ورته وخت کې د تخار د امنیت کمانډانې ویان خلیل اسیر ازادی راځي ته ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه په سیمه کې عملیات لري او هغه سیمه چې د افغان طالبانو په ولکې کې ورغلي وي غواړي چې هغه پاتې کې نو موږ وایو چې په دغه عملیات کې تر اوسه پورې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه وایي چې د افغان ځواکونو دوه تنه سرتیري هم ټپي شوي دي. نوموړی وایي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې دوام ولري تر څو چې د چاب ولسوالۍ اړوند شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه دي پاتې شوي.
بله آرین صاحب که در تو وی چه پا دغی چاپ جگڑا که چه ده سهار پینزی وجو نا پیل شوی ده مرگ جوب لپاده هم چه خبر شتره که نه؟
طالبان سره په دې اړه مې له چا سره خبرې وکړلې. چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې د لرګي سرایت د سوزې ځای ده او دغه رنګه یو شمېر دوکانونه او استوګن کورونه مو اور اخیستل. دوی وایي چې په مالي او ځاني زیان خلکو ته اوښته ده، خو تاسو پرې دقیق ارقام معلوم نه ده، ځکه چې خلک په کورونو کې بلا هم ښار ته نه دي راوتلي. دوی وایي چې وروسته به دغه ارقامو د خساراتو د زیانونو ارقام له رسنیو سره شریک کړي. خو دوی د جګړې یو لامل دا وښوده چې له دوه کالو راهیسې دلته مو د خپلسرو وسلوالو ټوپکیانو تر منځ د پلبهمي جګړه وه.
بله آرین صاحب، نور سیمې هم شاوخوا د نامنیو راپورونه ورنه ورکړل شوي دي. نور سیمې څنګه؟ تخار ولایت نورې سیمې نورې ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده که نه هلته آرامي ده؟
بله ترمان صاحب، تېره شپه د تخار په ګڼو ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه کړي وو، لکه انګقلا، برقات، بهارک. د بهار ولسوالۍ باندې وسلوال د طالبانو تېره شپه دولس بجې برید کړی وو چې د تخار د ولایتي
د بهارک د ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه هم راپورونه او خبرونه رسې اوازې خپرې شوي دي. دا څنګه موضوع ده آرین صاحب؟
د بهارک ولسوالۍ نه ده سقوط نه ده کړی، تنه په یو امنیتي بیس باندې البته طالبانو برید کړی چې بېرته برید په شاپمبل سمبول شوی ده. او دا رنګ په زرقد ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي وو. شالته هم مرجوب له دواړو خواوو څخه اوښتې ده، خو دقیق ارقام نه ده معلوم.
ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آرین وو چې په تخار کې د چاب ولسوالۍ د وروستي بریدونو په اړه معلومات راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم خرغ لاس وسی و بهرنۍ موضوع راغلو. د ایران په سمنان ولایت کې په فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې ورڅخه د پنځم به پورې فضا ته توغول شي، د توغولو په دزګا کې چاودلې ده. دا په خدا سیمه هلکې کې چې په پام کې د نن د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنۍ چار وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې او په عمان کې پر هغه افرادو چې د ایران له قدس ځواکخه حماس ته د نقدو پیسو په لیکدولو کې په لاس لرلو تورن شوي، نوی بندیزونه لګولې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
یو ایرانی چارواکی تایید کړ چې چاودنه د ایران د سمنان ولایت د امام خمینی په فضایي مرکز کې توغول په هغه دزګه کې په پام کې ورسره پرون پنځشنبه یو توغندې فضا ته توغول شي اشوې ده. دا ظاهرا د ایران دریم توغندې دی چې روان کلی فضا ته توغول ناکام کیږي. رویترز خبری آژانس د ایران د یو چارواکي چې د نوم نخولو په شرط خبرې کړي له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي دغه توغندۍ د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر شوی دی. رویترز د یو امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستي چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. په هغو تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او مکسر ټکنالوژي شرکتونو سټلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندۍ د توغولو له دزګا څخه تور لوګی پورته کیږي. څو ورځې مخکې له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي دل کېږي چې د توغولو دغه دزګا په شنه رنگ رنګوي. په پرونې تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه سوځېدلې ده. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحدو ایالاتونو فشارونه دوام لري. په یو بل پرمختګ کې د امریکا خزانه وزارت پرون له حزب الله او حماس ډلو سره په تړاو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د خزانه وزارت ویل چې په لبنان کې ډیره جمال ټرست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د سختریز حزب الله ډلې د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. د دغه اقدام له مخې جمال ترس بانک له حزب الله سره د مالی مادي او ټکنالوژي ملاتړ یا له دغه ډلې څخه د مالی یا نورو برخو کې د ملاتړ په خاطر ځانګړی نړیوال ترهګر اورګان پیژندل کیږي. د راپور له مخې د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوی چې جمال ترس له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله له مهمې مالی ادارې سره اړیکې لرلې او د شهیدانو الله فاونډیشن او هغو کمپنیو سره چې د حزب الله اجرایوي شورا پرې کنټرول لري مالی خدمات برابر کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د غراز ویلی چې په عمان کې هغه افراد په نخښه کړی چې ګمان کېږي د ایران د سپایي پاسداران د قدس زواک لخوا په غزه کې حماس ته د نغدو پیسو په لیږدولو کې لاس لري. محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عواد، فواز محمد علي ناصر او محمد کمال الایا هغه افراد دي چې دغه بندیزونه پرې لګول شوي دي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال سیګال مندلکر وویل چې دغو کسانو د ایران له قدس ځواک څخه د لبنان د حزب الله ډلې له لارې په غزه کې حماس ډلې ته چې یوه ترهګره ډله نومول شوې د په لسګونو میلیون ډالرو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د دغو بندیزونو له مخې افراد او سازمانونه منع کیږي او هم امریکایي اتباع او شرکتونه نشي کولی چې ورسره معاملې وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته انتقالوي، خو خبره څه ده؟ اسوات څاروان متری خبروي.
هوا تودی شي، شارونه ډوبی شي. د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وایي چې اوسنۍ پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندر کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. متخصصان وایي چې په وروستیو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخې 2.5 متره اوبو لاندې کړي او هر کال په متوسط ډول د شار په شاوخوا کې له یو تر 15 سانتي متره پورې اوبو لوړی شي. د انډونیزیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې دیارلس سیندونه سره یو ځای کیږي او نیمایي جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. متخصصان وایي شایي جاکارتا تر 2050 میلادي کال پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د مځکې د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلي کېدو له کبله د واشنګټن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس ته چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، له اقلیمي نظره تر بل هر شهر د سیندونو د مستیدو او سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی.
ستاسو له پیغامونو
چې د رحمان د نورستان له د جلال آباد سیلان د بشو له سوالي څخه شباب کړي نه خبره ته بل مخ کې افغان نسیم له کار کوم ته افغان نسیم هم کار نه کوي، بیا چې سالا سیم کارت واسه بیا هم سم کار نه کوي، بیا ریبا واسه ریبا هم ښه کار نه کوي. دغه مشکلات لرو د ځانغارو کې د بشو له سوالي په نورستان مینه کلي کې دوی کوم کار نه کوي، کونړ آباد کلي کې دوی کوم کار نه کوي او کاته اتفاق کلي کې دوی کوم کار نه کوي. تر کومه د فرکه سره پوری د کاټر لږی او شل دې کلی نه بم ډیری دا موږ مشکلات لرو. او بل دا کوڅې دا ځینې چې مرسان می نه دا کور شبا دا ځینې چې دا کوڅې نه دا خلې دا مشکلات لرو. دا چار وخت ته شو رسې ډېر وخت را دی په دې کار.
زه هلمند والے ته خبرې کوم، ما د دې راتلو کار کوم کوم ته دا وسې دې هم دې چې ما پیغام راځي کې په هلمند کې ډېر خلک دې دې سي وي په دې چې پر ډنګار باندې په خپل د موټر جن وای خپل موټر جن وې دې خلک کوم چې دا خپل مخنیوي ونیسي. والسلام.
د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې تا خو ډېرې وعدې د خونکو سره وکړې خو یوازې هم سرته ونه رسوله، ولې د خونکو ته هېڅ پاملرنه ونه کړه؟
نور احمد افغان یم، د هلمند ولایت نه مې دا پیغام درته پرېښی دی. ما د اشرف غنی نه دا ارزو غوښتنه ده، موږ په افغانستان کې بېکاره ځوانان زیات ګرځي، کار لا مر کار نه پیدا کیږي، له بیکاری له عمل څخه ډیر ناوړه مالونه باندې اخته کیږي. نو ما د اشرف غنی نه دا پایښ او هیله ده چې د افغانستان د نوي نسل ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي. والسلام، به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. تر خبرونو وروسته نور موضوعات هم درته لرو، او په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو د شی بچي د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې کیدونکو دی فریبا ظاهر استودیو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز تاسو سره شریکوي.
د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیرې شپې جګړه په شاتم بول سوې ده. وسلوالو طالبانو تیر شپه دغه حمله ډلې زه حمله کړې و. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلواله سخت مقاومت سره مخ شوی دی او د جګړه چې ترنن پرې دوام درلود وسته ولسوالۍ څنډه ته په شاسوي. په دې جګړه کې اوښتي مرګ ژوبل پاره څنګه دی ویل سوی. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې 15 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ننګرهار د ولی ویان د ویلې لمی په خبرولو سره ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د تیرو څلور وشتو ساعتونو په موده کې 12 مخالفین وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. دغه کمیسیون وایي زبیح سادات نن ازادي راډیو ته ویل چې د لړۍ نن پیل شو. یو شمېر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاه تخنیکی ستونزې لري او دغه دستګاه ورته د منلو وړ نه دی. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، د سشکاري چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی. او اوکراین له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري.
فریبا ظاهر نه په مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی. د کمیسیون چارواکي وایي د غلړۍ نن جمعه پیل شو چې په لومړي سر فراه، بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوي استول کیږي. ناجیه صافی په راپور لري.
په داسال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکو بایومیټریک دستګاو تخنیکی ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیک نن پیل شو. هغه تخنیکی ستونزې و، هغه درملو کمپنی هغه مسولیت وخت او نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې ځای پر ځای کو، هغه مشکل سر شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوي قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوی او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاوو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 12,000 نوي بایومیټریک دستګاوي رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره شمېر 9,500 دستګاوو ته رسېږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاوو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته مو شنیدیم کې 400 بار هم شما کلک بارون
شما مو گوریدلی چې تاسو که څلور سو زله هم خپل غوته په بایومیټریک کېک دی د زګای حسابوي او دا یو لوی ناورین ده. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیوالې کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي، څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کېږي درست دي کنه.
تصدیق اونار ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم ویان فضل غنی حقمل بیا لازمي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
د منګور اندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاوي باید ستانډرد وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوي چې کارول کیږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولی متاسفانه چې دغه وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې،
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاوو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاوو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاوو ستونزه هواره شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې احتمال ډیر دی، خو یا دغه هوکړه په افغانستان کې د جګړې پای وي؟ په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکو ګواښونه یو جدي موضوع ګڼي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګري ډلې چې غړي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي، د سولې له پروسې سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته به بیا هم سیمې او نړۍ ته یو سرخوږی وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د داعش او سو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل، د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې که چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابېږي، د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګېږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي، دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالي مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کېږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي، له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي، د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي، چچني، پاکستاني، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي، دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونند و زمان جهاد افغانستان آمده بودند.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغې ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغې ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادیدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري د دوی په وړاندې بیا هم په خاص برنامې سره موږ پرمخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسی. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یوځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنی په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرح غلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پوښتنی ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خپلونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښ وي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانشیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانشیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام، بس کرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانشیل او څمکنیو ترمنځ لاره وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دې اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. تلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقه تر موږ راسولې دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانشیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانشیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاء